السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلی مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دي نن د نهي ورځ او د مې میاشتې 13 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان افغانستان او د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو 219 پروګرامونه تورتمونه او د رڼا په لور هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی راځو خبرونو ته ویان زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی
سرټ کې د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې پر ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی یو درې اویا کلن پاکستانی ته په رسمي توګه ویل شوی چې د هغه له ګونټانامو زندانه د خوشې کېدو منظوري ورکړل شوې ده د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغه بیانونو په اړه خپلې سنجیده اندېښنې وړاندې کړې چې د پاکستاني چارواکو په خبره غیر ذمہ او بې بنیاده دي او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې په ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د وزیر اعظم عمران خان په اجازه د مظاهرو اعلان کوي نوموړي زیاته کړه چې په فلسطین کې باید په سمدستي دوکړ ډزبندي وشي ښاغلی قریشي وویل په دې اړه سفارتي هلې ځلې هم پیل کړې دي
انټونی بلینکن سے ٹیلیفون پر بات ہوئی
دا امریکی دا خارجہ چارو دا وزیر انټونی بلینکن سره می هم دا ٹیلیفون دلاری خبری شوې دي او ما دا فلسطین مسله هم هغه ته وړاندې کړې ده او دا هغه نمی دا خواست وکړو چې په سمدستی توګه کوم هیواد دا وینه بهیدل ودرول شي نو هغه هیواد امریکا ده
شاه محمود قریشی په قومي اسمبلی کې په دې اړه یو قرارداد هم وړاندې کړ چې د اپوزیشن په ملاتړ منظور شو په پریکړې کې په فلسطینیانو د اسرائیل د حملو غندنه شوې ده او شاه محمود قریشی نن استنبول ته د سفارتي هلو ځلو لپاره رسیدلی دی د نړیوالو سفارتي هلو ځلو سربیره هم د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه د جګړې درېدو درېدل نه لیدل کېږي اسرائیل د مې پر ولسمه نیټه پر غزه پر لپسې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا د وسلوالو ځایونه په نښه کړي دي په حملو کې یو شپږ پوړیز ودانۍ هم ویجاړه کړل شوې ده وسلوالو بیا پر اسرائیل یو شمېر توغندي توغولي دي بېګا د شپې په دې بریدونو کې په سمدستي دوګه د مرګ ژوبلي کم رپورټ نه دی ورکړل شوی په اسرائیل کې فلسطینیانو په بیت المقدس او غربي تراډه کې نن هړتال کړی دی هړتال په اسرائیل کې د اوسېدونکو فلسطینیانو مشرانو اعلان کړی فلسطینیان د اسرائیل آبادی شل فیصد جوړوي ټاکه سوي چې د جګړې د بیړني ډیپلوماسي لاري د ختمون لپاره نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي ترې وی اونې زیاتې دوام لرونکي د جګړې کې تر اوسه پوري تر 200 زیات کسان وژل شوی دي یو درې اویا کلن پاکستانی ته په رسمي توګه ویل شوی چې د هغه له ګونټانامو زندانه د خوشې کېدو منظوري ورکړل شوې ده د نوموړي وکیل ویلي دا کس له تیرو 14 کلونو راهیسې په زندان کې و چې ورباندې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 په بریدونو کې د سازش کوونکو دوه کسانو د مرستې شک و شبلي سلیوان بینس ویلي سیف الله پراچا او دوه نور کسان د مې پر 11 نیټه په رسمي توګه خبر کړل شول چې د نظرسانۍ بورډ تر جاج اخیستو وروسته دوی له تورونو پاک ګرځولي دي شبلی سیلون د بورډ د اوریدنې پر مهال د ښاغلي پراچا استازیتوب کولی نوموړي ویلي په رسمي سند کې د فیصلې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی البته دې نتیجې ته رسیدلی چې پراچا نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی د امریکا دفاع وزارت د ازادي ریډیو د ازادي اروپا ریډیو ازادي ریډیو د هغه ایمیل جواب نه دی ورکړی چې پکې ورزخه د پراچا د خوش کېدو د منځوري په اړه تصدیق غوښتل شوی دی نیویارک ټایمز ویلي چې 45 کلن پاکستانی شهرای عبدالربانی او 40 کلن یمنی وګړي عثمان عبدالرحیم عثمان ته هم د خوش کېدو د منځوري په اړه په رسمي توګه ویل شوی دی پر دوی درې واړو د جرم کولو رسمي تور نه پوری شوی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغو بیانونو په اړه خپلې سنجیده اندېښنې وړاندې کړي چې د پاکستاني چارواکي په خبره غیر ذمہ او بې بنیاده دي د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرپاڼه کې ویل شوی پاکستان پر دې خبره ټینګار کوي چې بې بنیاده الزامات باور ختموي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او په افغان سوري بهیر کې د پاکستان رول له پامه غورځوي که څم په خبر پانه کې د کم افغان چارواکي یا د بیان ذکر نه دی سوی، خو څو ورځې لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظم نظام چلوي، طالبان هلته د تګ راتک او رسد اسانتیاوې لري او د ده په وینا مالي سرچینې په پاکستان کې دي او په دې ډله کې کسان هم هلته برتی کیږي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اوریدو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان حکومت راتلونکي جمعې په ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. پرون د مې پر 18مه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا په وخت د هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د وزیر اعظم عمران خان پر اجازت یې د مظاهرو اعلان کوي. پر دغه وخت فلسطین پر حالاتو خبرې وشوه، پر غزه د اسرایلي بمباریو غندنه وشوه. په دې اړه یو قرارداد هم اسمبلی ته وړاندې شو. په غزه کې د جګړې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وختي، اخوا اسرائیل اړخته هم ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وختي ده. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نور.
د دغه قرارداد د وړاندې کولو پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هغه ترکیه ته روان دی او د ترکیه سره په شریکه هڅه کوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په موجوده تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د اجلاس په رابللو کې بریا ترلاسه کړي. شاه محمود قریشي وویل چې هغه په دغه لړ کې د یو شمیر هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو سره خبرې اترې هم کړې دي.
انټونی بلینکن سي ټلیفون پر بات ہوئی، فلسطین کے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا.
د امریکې د خارجه چارو د وزیر انټونی بلینکن سره مې هم د ټلیفون د لارې خبرې شوې دي او ما د فلسطین مسله هم هغه ته وړاندې کړې ده او د هغه نه مې دا خواست وکړو چې په سمدستي توګه کوم هیواد د وینه بهیدل ودرول شي، نو هغه هیواد امریکا ده، ځکه چې امریکا په اسرائیلو ډیر اثر لري. د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د مئی په 28مه د جمعې په ورځ د ټول پاکستان په ولس باندې دا غږ کوو چې د فلسطینیانو سره دی د پرامن احتجاجونو د لارې د یووالي اظهار وکړي. په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شهباز شریف هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په موجوده تاوتریخوالي تفصیلي وینا وکړه او د حکومت ترڅنګ د روانې جمعې په ورځ د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام پی او ځینې نورو ګوندونو او تنظیمونو لخوا هم په پاکستان کې احتجاجونه اعلان شوي دي. یاد دی وی چې د تیرو اتو ورځونو په فلسطین او اسرائیل کې د دواړو خواو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د فلسطینی چارواکو لخوا ویل شوی دی چې د اسرائیل لخوا د تیرو اتو ورځو په وروستیو بمباریو کې ټول 190 فلسطینیان وژل شوی دي او اسرائیل خپل اړخته د حماس لخوا په راکټي بریدونو کې د لس کسانو وژنه تایید کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو. د پاکستان حکومت ته ډیر شکرونه څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو رجستریشن پرانیسته. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کې چارواکو له خلکو وغوښتي چې تر لومړی ستنې وهلو وروسته باید د دویم ستنې لګول هیر نکړي. په خیبر پختونخوا کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخره پورې له 18 کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي. نو په دې اړه باید چې په خلکو کې غږ کړی دی چې دې مسلې ته زیات پام وکړي. نور تفصیل د بشیر غواخنور.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مئی په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لپاره رجستریشن ښه روان دی خو باید لا نور چټک شي.
اوسا پوری به تقریبا زمونگا 5.5 لاکھ ویکسینیشن په صوبه کې شوی وی آئے کې 65,000 ہیلتھ ورکرز دی او باقی چې دی دا زمونگا عام سویلینز دی. دا شیڈیولم کی شیڈیول مطلب چې چا ځان رجسٹر کړی وی په 1166 باندې او دا مونگا واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټایم کې د رجسٹریشن شوې ته ویکسین ملو شي. او پرونه داسې د 30-150 کالو نه بر خلکو رجسٹریشن شروع شوه دي. زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبای حکومت چې د دسمبر 2021 پورې سمره چې زمونږ الیجیبل خلک دي کم خلکو ته چې ویکسین لګی دي شي هغه د 18 کالو نه بر خلک دي چې دسمبر 2021 پورې مونږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړي.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس ویکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجسٹریشن طریقې دا ده چې یو لس شپږ شپېته ته د موبایل له لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختی کارت نمبر ولېږئ. بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولی شئ. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي، خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندې دي او چاته زیان نه رسوي نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسي نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستاسو د کورونا اخستلو امکانات کم سي 50% 60% یا 80%. نو خلک باید چې د ډاکټر خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص هغه خبرې ته غوږ ونیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړی چې د ویکسینو لګولو چاره تیز کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مای تر 13 پورې 9,46,000 کسانو دواړه ستنې لګولې او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړي، خو 1.9 میلیونه خلکو یوه ستن لګولې ده او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دی کړي. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا ستنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د احساس کفالت پروګرام چارواکی وایي امکان دی چې حکومت د اختر وروسته د کورونا وبا په لړ کې بے وسله خلکو ته د 12,000 روپو بل قسط ورکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې نړیوال بانک پاکستان د هغو 100 هیوادونو په فهرست کې په 4 نمبر راوستي چې د کورونا وبا پر مهال یې له 100 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته مالي مرستې ورکړي دي. که څه هم په پاکستان کې ځینې کسان د حکومت د احساس پروګرام ستاینه کوي، خو ځینې بیا د پیسو نه ترلاسه کېدو شکایتونه هم کوي. هلته چارواکو بیا ویلي چې د ځینو کسانو د ګوتو د نخو او شناختی کارډونو تصدیق نه کیږي نو ځکه یې مالی مرستې ایساری دي. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل ناور.
په خبر پختونخوا کې د احساس کفالت پروګرام چارواکي وایي چې د کورونا وبا په مد کې 90% کورنیو ته د 12,000 روپو قسط ترلاسه شوی او پاتې کسانو ته به ډېر زر دا پیسې ورکړل شي. په پیښور کې د دې پروګرام یو چارواکي محمد فیصل د مې په 12 مشال ریډیو ته ویل چې د ګوتو نخو شناختی کارډ نمبرو د تصدیق نه کېدو په ګډون د مشکلاتو له وجې ځینو کورنیو ته په وخت پیسې نه دي ورکړل شوي.
چې کوم پیسې راغلي وي نو تقریبا 90% کسانو ته ملو شي او اوس د اختر نه پس ګورمنټ دوباره دا اراده ده چې کوم کرونا کې 12,000 ورکړي وي دړو او ښځو ته نو کېدی شي دې هم کم کسان کسان چې ټاکلې شو په دې ځله هم ورګي او ما کسان ته اوس په دې باندې هم د غور فکر روان دی چې دا چا شنه خدي کارډونه سمارټ کارډ جوړ کړی دی په ډېرو پیسو باندې یا کومو زنانو یا سړو صرف پاسپورت جوړ کړی دی یا عمرې لبل چا استولې دي نو کېدی شي صدا سي حق ورلورګي چې دا شرطیا پته کړی شي د پیسو دوباره ازادي شي.
محمد فیصل دا خبره په داسې وخت کې کړي چې نړیوال بانک د مے په 15 په یو ریپورت کې د کورونا وبا پر مهال د پاکستان احساس پروګرام د نړۍ په هغه نوښتونو کې په 3 نمبر راوستي چې لمخې له بې وسله خلکو سره مرسته شوې ده. د نړیوال بانک په دې فهرست کې هند په لومړي نمبر، امریکا په دویم، جاپان په دریم او پاکستان په 3 نمبر راغلی دی. دا هغه هیوادونه دي چې پکې له 100 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د کورونا وبا پر مهال مالی مرستې ورکړل شوې دي. د دې راپور وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مې په 14 په ټویټر د احساس پروګرام د مشرې ثانیا نشتر ستاینه کړې ده. په پاکستان کې له واده کړو خصوصو سره د مالی مرستو لپاره بینظیر انکم سپورټ پروګرام په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت پر مهال پیل شوی و، خو په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلل وروسته دې ته د احساس کفالت پروګرام نوم ورکړل شو. موجوده حکومت بیا د کورونا وبا پر مهال په دې مرستو کې بې وزله سړي هم شامل کړل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې ځینې کسان دا شکایت کوي چې تر اوسه ورته د احساس پروګرام پیسې نه دي ورکړل شوي. په سوات کې بیګم چې کونډ دا وایي سووارې درخواستونه جمع کړي خو تر اوسه ورته 1 روپۍ هم نه ده ورکړل شوي.
زمونږ غالک په دغه باندې 2000 روپۍ راغلي دي هغه کارډونو ته چې راتلی که نه په هغه مخکې وخت کې دا تا ته راهوري نو بیا دې ښځې ته یې هوري نو هغه 2500 روپۍ مې ولګېدې او هغه پیسې راوانوړې دي. بیا پلاني دفتر ته لاړه شه، پلاني دفتر ته لاړه شه، بیا مې کاشکه ما ته داسې پته دی نو په 2500 روپۍ به ما خپل وړولو نور ته را وړو چې مونږ یې هغه وکړو چې پکېږي خورایې ولې نو ما مړ دی مړ څنګه را بجو. داسې کار دی که نه چې زمونږ په پاکستان کې حق اقدار ته نه ملي.
دغه سی په مومندو کې ګل حسین بیا وای چې دی اس روزګار نه لري او د احساس کفالت پروګرام د 2000 روپۍ لپاره اسناد هم جمع کړي وو خو چارواکو ورته د پاسپورت لرلو له وجې انکار وکړ.
دغه په تاسو ته یو زه هم یم چې ما ته اپلای کړو او کوم اعلان چې زما نه چرته سرکاري نو کړیش ته نه خوښته نه بشته ما ته ته اپلای کړو او نو ما ته چې تر دې هل نه په میسج کې راځه دا غره لري اپلای به چې ما دغه افس سره به تاسو ته ما ته چې تاسو پاسپورت شته ما ته ما چې په 2016 کې ما بار سفر کړو
په بردیر کې مسیحیت بیا د احساس کفالت پروګرام ستاینه کوي او وایي چې د کورونا وبا پر مهال یې مالی مشکلات زیات شوي وو خو دغه مرستو یې ډېرې مسئلې هواري کړې دي.
پروژه کې ملاو شوی دی، پروژه کې 12000 آسان راته ملاو شوی خو 200 کټ کوي او نور راته د 11800 روپۍ راته ملاو شوی. څه خبرم چې بلډینګ څه کرای مرای به کټ کوي ټول نه کټ کوي، ځینې ځای کې 500 کټ کیږي، ځینې ځای کې 200 کټ کیږي. زمونږ په دروځي د ماشومان و غرد څه پوره شو د اختر.
د احساس کفالت پروګرام یو چارواکي محمد فیصل بیا وایي چې باید خلکو ته خپلې 2000 روپۍ پوره ورکړل شي او کسوک په دې کې درغلي کوي نو دوی پر ضد کاروایی هم کوي. د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا ټول بند او ګرانې له وجې د خلکو مالي مشکلات لا نور زیات شوي دي نو په داسې کې د احساس کفالت پروګرام په سر مالی مرستې د ستاینې وړ دي خو باید حکومت دې لړکې له شفافیته کار واخلي.
تیرو درې څلور کالونه بې روزګارۍ او خاص کر مهنګایي چې کم ده ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي، معاشي حالت سره سره کووډ هم راغی نو دغې د وجې نه نور هم بې روزګارۍ کې اضافه وشوه او دغه شانتي مهنګایي کې هم اضافه راغله. نو حکومت چې کوم پروګرام شروع کړی دی احساس پروګرام کو ډېره نه نو کم از کم خلکو ته بچنه سره ریلیف خو میلاو شي.
د پاکستان حکومت د بې وسله خلکو لپاره د احساس ایمرجنسی کیش انیشیټیو د مالی مرستو پروګرام په مد کې 2.3 اربه روپۍ بیلی کړي وي او ویلی وو چې 45 میلیون کورنیو ته به په کال کې 12000 روپۍ ورکوي. د احساس کفالت پروګرام د ویبپاڼې تر مخه د روان کال د جنوري نه تر جون پورې 1,74,998 کسانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو د ملتان د اوقافو محکمې په وینا چې هغوی د پولیسو په مرسته د جاوید هاشمی د زوم او لور هغه ودانې ډنګې کړې دي چې دوی پرې قبضه کړې وه. دغه محکمه وایي د غزمکې د اوقافو د محکمې دي، خو جاوید هاشمی وایي د غزمکې د دوی خپلې وي او د اوقافو ځمکې د دوی د خانداني جایداد نه 1500 متره لرې دي. جاوید هاشمی ګڼي چې د ده خاندان ته د ده د بیانې سزا ورکول کیږي، ځکه جاوید هاشمی همیشه په پوځ او په پاکستانی اسټابلیشمنت تنقیدونه کړي دي. جاوید هاشمی دا وخت مسلم لیگ نواز ګوند سره سیاسي تړاو لري او دی وایي کله به هم د ووټ د عزت بیان نه وانه وړي او همیشه لپاره به د ولس د رایو د احترام غږ پورته کوي. نور تفصیل د شانواز ترکسینا.
د پنجاب ملتان خرد اوقاف محکمه د دغه ضلع اوسیدونکو د مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي یو مشر سیاستدان جاوید هاشمی د لور او زوم ودانې ړنګې کړې، چې د جاوید هاشمی په وینا په دغه ودانیو کې د دې د لور او د قومي اسمبلی پخوانی غړي میمونه هاشمی او د زوم زاهد بهر هاشمی کور سکول د ودونو د پروګرامونو تالار او ځینې کارخانی ړنګې شوي. پرون د غرمې 11 بجې جاوید هاشمی په خپل ټویټر یو ویډیو خوره کړه چې پکې ده وویل پولیس ته د کور نه تاو شوي او کور ورته ړنګوي، دی ورځي او خپل گرفتاری په خپل ورکوي. خو وروسته بیا هم د ده په وینا چې پولیسو د اوقافو والو د دوی د زوم او د لور ودانۍ ړنګې کړې. د ملتان ضلع ډپټي کمشنر علي شهزاد لخوا د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز کې د خور شوي خبر تر مخې د جاوید هاشمی خپل کور نه دی ړنګ شوی، البته چې کوم کورونه ړنګ شوي هغه د اوقافو محکمې په ځمکو جوړ و. خو جاوید هاشمی ویلي د اوقافو سرکاري ځمکې د ده د جایداد نه 1500 متره لرې آباد دي او دغه ځمکه د دوی د خاندان خپلې دي. جاوید هاشمی د 1350 کلونو راهیسې سیاست کوي او له هغې وړاندې 10 کاله د زده کوونکو په حیثیت تحریکونه چلولي دي. د کور د ړنګېدو په وخت او وروسته د منل چې د ده د لور او د زوم ودانۍ د ده د بیانې په وجه ړنګې شوې. هم پرون ماښام 8 بجې په ملتان کې په یو پریس کانفرنس کې میډیا ته وویل د ده د بیانې سره که څوک اختلاف لري باید سزا ورته ورکړي، نه چې د بچو ودانۍ ورته ړنګې کړي. که څوک ما وژني نو مړ مې دي، خو داسې ناقانونه کارونه که شروع شو نو ده په اشاره موجوده حکومت ته وویل په دې ټول هیواد کې به خانه جنگی شروع شي او دغه خانه جنگی خو تا په خپله شروع کړي. تا خو د مسلم لیگ کارکوونکي په جیلونو کې واچول په داسې روان کړي دي. د جاوید هاشمی په وینا چې د دوی د 1.5 کروڑ روپو نه زیات تاوان شوی. د جولای 2012 کې د انګریزي ورځپاڼې د نیشن یو خبر تر مخې هم د ملتان د اوقافو محکمې د جاوید هاشمی د زوم زاهد بهار هاشمی د قبضې نه 1.5 ایکړ سرکاري ځمکه واپس په سرکاري قبضه کې اخیستلې ده. دوی لیکلي چې په دغه ځمکه فصل هم ولاړو او په دغه کال جاوید هاشمی د پاکستان تحریک انصاف مرکزي صدر وو، چې وروسته په کال 2014 کې هغه تحریک انصاف ګوند سره په اختلافي نظر له دغه ګوند استعفا ورکړې وه. خبریال او تجزیه کار عمر مسعود هم پرون په خپل یوټیوب چینل یو ویډیو کړی ده او د پکې ویلي چې د جاوید هاشمی کورنۍ ته د ده د بیانې سزا ورکول کیږي.
جاوید هاشمی صاحب کو سارا پاکستان جانتا ہے.
جاوید هاشمی کو ټول پاکستان پیژني. هغه خو همیشه د وخت فرعونانو ته ګوته نیولې ده او دا خلک لکه جاوید هاشمی داسې مقام ته رسیدلي چې هغه خو نه د مرګ نه یارشته، نه ورته د گرفتارۍ یارشته او نه ورته د مال دولت. د هغه نظریه خو صرف جمهوریت ته او ووټ له عزت ورکول دي. داسې خلک همیشه د پاره دلته د ظلم ښکار کیږي او د غدار لقب ورته ورکیږي. او نن چې د جاوید هاشمی سره څه وشو نو دا هم دغه شان یو کیسه ده.
آج جو جاوید هاشمی کے ساتھ ہوا وہ بھی کچھ ایسی ہی داستان ہے.
د جاوید هاشمی لخوا د زوم او لور د کور د لنګول وروسته په سوشل میډیا د عامو خلکو لخوا هم د جاوید هاشمی ځینې ویډیوګانې شریکې دي، چې پکې جاوید هاشمی څو ورځې وړاندې د پاکستان په ځینو ریټایر پوځي جنرالانو تنقیدونه هم کړي، چې د پکې ویلو پوځ د پاکستان محترم اداره ده، خو ځینې مشران او یا بیا ریټایر جنرالان دغه اداره د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالوي او باید داسې ونه کړي. په دغه شان بیانونو د جولای په 15 2020 کې د جاوید هاشمی په ضد په ملتان کې د پولیسو لخوا د غداري اف آی آر هم درج شوی. د روان کال د جنوري په 1 د وزیر اعظم د احتساب ادارې مرستیال شهزاد اکبر په یو پریس کانفرنس کې ویلو چې دوی د جاوید هاشمی د زوم د قبضې نه 1.5 ایکړه سرکاري ځمکه واپس اخیستلې ده. او شهزاد اکبر په دغه ورځ دا هم ویلو دوی د ډیرو هغه تنانو ضد کاروایی کړي چې سرکاري ځمکې قبضه کړې وي او په دغه تنانو کې 6 د مسلم لیگ نواز ډلې تنان هم شامل دي. پرون د مې 15 د یو پاکستانی نجی ټی وی ویبپاڼې د خبر تر مخې د ملتان د اوقافو زونل اډمنسټریټر رانا طارق علی ویلی چې د وادونو د پروګرامونو تالار په دې وجه ړنګ کړي چې هغه د اوقاف په ځمکه جوړ شوی. د جاوید هاشمی د کور د ړنګولو چې آیا دا قانوني عمل دی او که نا قانون، د حکومتي وزیرانو لخوا خو کوم بیان نه دی راغلی. البته د مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز د ټویټر د لارې لیکلي د جاوید هاشمی په کور یرغل یو غورځېدلی عمل دی، دوی غندنه کوي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دنیا په وجود کې راغل لدنونه شو وقات شوې ده په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو، بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو، د پښتو ژبې شاعر او سیړنکار سلیم راز پرون له اوږدې ناروغۍ وروسته له دې دنیا سترګې پټې کړې او د چارسدې په سکړ کلي کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپاره شو. نوموړی د پښتو نړیوال کانفرنس بنیادی خودونکې او چیرمین وو او دا رنګ له 60 کلونو څخه زیاته موده د انجمن ترقی پسند مصنفین صوبای سیکرټری هم پاتې شوی وو. یو شمېر تحقیقي او تنقیدي مقالې هم چاپ شوې دي. د پښتو شاعران او لیکوالان د سلیم راز مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډېر لوی زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناو.
د پښتو ژبې شاعر، ادیب، لیکوال، کالم نگار او سیړنکار سلیم راز د مې په 18 د سا سینې او د امیدې د ناروغۍ له وجې له دې دنیا سترګې پټې کړې او هم د مې په 18 نیټه ماسخوتن 8 بجې د 400 په سوکړ کلي کې خاورو ته وسپارلې شو. سلیم راز د مارچ په 9 کال 1909 کې د ملکي امان خان کره په 400 کې زیږېدلې. نوموړی د پښتو نړیوال کانفرنس چیرمین وو او په لومړي ځل یې په کال 1908 کې د پښتو نړیوال کانفرنس تابیا کړی وو او دارنګ تر د 22 کالو پورې د انجمنې ترقی کی پسند مصنفین صوبائی جنرل سیکرٹری هم پاتې شوه. د دې ترڅنګ سلیم راز تر ډېر وخت پورې په اردو او پښتو اخبارونو کې کالمونه لیکلي او دارنګ یې په یو شمېر ادبي رسالو کې تحقیقي مقالې چاپ شوي. د سلیم راز مرګ د پښتو ادیبان او شاعران د پښتو ژبې لپاره ډېر لوی زیان بلی او وایي د سلیم راز غونتی شخصیت چرته په پیړیو کې یو پیدا کیږي. په پېښور کې د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته د سلیم راز د فن او شخصیت پاړه وی.
سلیم راز صاحب د شاعر په حیثیت باندې هم ډیر ترقی پسند او ډیر ژور فکر شاعر او ډیر ساهو خیال او نظریه مالک وو چې د هغې سره په هیڅ کال کې اختلاف نشته دی. سلیم راز صاحب چې دی د یو څیړنکار او د یو نقاد په حیثیت باندې د خپل کتاب تنقیدي کرښې کې ښکاره کیږي. سلیم راز صاحب په مجموعي توګه باندې د ترقی پسندۍ او استعاره په پښتو کې ځکه چې د ترقی پسند مصنفین صدر هم پاتې دی، د هغې سره سره د ترقی پسند ادب د ودې دپاره او د ادیبانو د روزلو دپاره
همدارنګ د چارسدی د باچا خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وی سلیم راز تل د پښتنو د نوي کل روزنه کړې.
سلیم راز د پښتو ادب معماران دی، سرخلان دی، یدیاغی زنزیر سی کڑی وا چه ترده دما پوری دی پختو جبه و دی ادب خدمتگارانو یا دی لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو پر روزنه که تر مرگ پوری بخت پات شده دی پختو دی کلاسیک نرواخلا تر دی جدید ادب او بیا دی جدید ادب نتر رواخلا دی سلم پره دی اول سرنا تر اوسنی لیکوالانو پوری طول روایتونا دی اغوی پر نظر کیو نو هغه چې کله رای قائمغله نو هغه د ټول روایت د پریس منظر او د پیشمنظر په مطابق بیانوله.
سلیم راز یو شمېر د پښتو او اردو کتابونه لیکلي چې پکې زخمونه د پښتو شاعري، تنقیدي کرښې، تنقیدي مقالې، ظلم حلم حقت لیګم، پښتو شاعري، پښتو شاعري 50 سال، اردو نثر، پښتو سفرنامه 50 سال اردو تحقیقی مقاله او یقین د اردو د مقالو مجموعه شامل دي. دا رنگ د سلیم راس په فن او شخصیت هم یو شمیر کتابونه لیکل شوی.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په دې یو سات کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه تور تمونه او د رڼا په لور حملرو اوریدل یې مهي روي. وخت په پیښور کې د ماسپخین نستی درې بجې کېدونکو دی. لومړی لړ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان حکومت د راتلونکو جمعې پر ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل د وزیر اعظم عمران خان په اجازه د مظاهرو اعلان کوي. د نړیوالو سفارتي هڅو سربېره هم د اسرایل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې درېدو نښې نه لیدل کېږي. اسرایل د مې پر ولسمه پر غزه پر لپسې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا وسلوالو ځایونه یې په نښه کړي دي. په حملو کې یو شپږ پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړل شوې ده. وسلوالو بیا پر اسرائیل یو شمېر توغندي توغولي. په بېګنۍ بریدونو کې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. یو درې اویا کلن پاکستانی ته په رسمي توګه ویل شوی چې د هغه له ګونټانامو زندانه د خوشي کېدو منظوري ورکړل شوې ده. د نوموړي وکیل ویلي دا کس له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په زندان کې و چې ورباندې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 په بریدونو کې د سازش کوونکو دوو کسانو د مرستې شکو. چبلیس سولیوان بینس ویلي سیف الله پراچا او دوه نور کسان د مې پر 11 نیټه په رسمي توګه خبر کړل شوي چې د نظرسانی بورډ تر جاج اخیستو وروسته دوی له تورونو پاک ګرځولي دي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغو بیانونو په اړه خپلې سنجیده اندېښنې وړاندې کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره غیر ذمهواره او بې بنیاده دي. دا خبره د بهرنی چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې کړې ده. قسم په پاڼه کې د کوم افغان چارواکي یا د بیان ذکر نه دی شوی. په څو ورځو لمخه افغان ولسمشر اشرف غني د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظمه نظام چلوي. طالبان هلته د تګ راتګ او رسد اسانتیاوې لري. مالی سرچینې په پاکستان کې دي او د پوینا په دې ډار کې کسان هم هلته برتي کیږي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام تورتمونه ته. په پاکستان کې یو خوا ورځ تر بلې په نشو د روغ د کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو بل خوا د نشو د مخنیوي لپاره بیلابل کمپاینونه هم روان وي. د لاریونونو، غونډو او مجلسونو په صورت کې دا ډول کمپاینونه په ولس کې د نشو د زیانونو په اړه پوهاوی راولي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
د مشال رادیو په نیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشې توکو پر کارونی لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په نشو د روز د کسانو درملنه کوونکی یو ډاکټر او ارواپو سره لنشو او د نشو ناروغانو سره تړل موضوعات باندې مرکه واورید. پاکستان کې یو خوا بیلابیل ډول نشې پلورل کیږي او میلیونونه کسان پر ورسوي دي، نو بل خوا د نشې توکو د مخنیوي او په دې اړه په ولس کې د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل لاریونونه، غونډې او مجلسونه کیږي. پروانه خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی چې د نشو د مخنیوي لړ کې په عام ولس کې تر کوم کچ پوها او بیداری راغلي او دې څه اغیز کړی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال له سروې سره سم په دې هیواد کې څه باندې 8 لک کسان په بیلابیلو نشو بوخت دي. خو د دې ادارې یو پاکستانی چارواکي محمد شیراز ممند وایي چې دا شمیر اوس 3 لک یا 1 کروڑ هم اوړي.
2013 کې چې کومه سروې شوې وه هغه ټایم اوس پیت اللہ کا پا منشیاتو کے ککڑو پا پاکستان کے داگا سروے با چی کم ایویڈنس بیس دا نن سوا چونکہ تاو سپا تا دا چی دا کرونا کرنٹلی چلی گی نو دا یو کال ہوش و سروے زمانگ دی و جی پینڈنگ دا خو کم چی دا سی عداد و شمارات دی منگ تا نو تقریباً سب بان میں لگ کسان چی کم دی اپا منشیاتو کے ککڑ دی او نیو سروے چی کم دا دا پا 2022 کی انشاءاللہ سٹارٹ کی گی خو اللہ دیو کی جی دارش و کم راشی خو چی کم زمانگ دا موجودہ حالات دی زمانگ دا ملک نو دا سی امپوسیبل ما تا لگی زو خوی ما چی دا شدر سر روان دے
د وخت له تیرېدو سره سم په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی، نو بلخوا یو شمیر داسې کسان او تنظیمونه سته چې د نشو د مخنیوي لپاره په ولس کې پوهه راولي. دوی د لاریون، غونډو او سیمینارونو له لارې خپل پیغام تر خلکو رسوي. په دې لړ کې به دا وروستیو کې د 2020 کال د اپریل په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په خیبر او مومندو ضلعو کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې وسوي. د کوزه ممندو خلکو له پولیسو په شریکه د غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې هره کورنۍ دې پر خپلو ماشومانو او ځوانانو پام وکړي چې د نشو ښکار نسی. د نشو د مخنیوي قامي تړون په نوم تنظیم لخوا د غونډې د سیمې مشران، پولیس افسران او ځوانان دعوت سیول چې پکې پریکړه وسوه چې د کوزه ممندو په هر کلی کې به د نشي توکو د مخنیوي او د نشو پلورونکو او کارونکو پر ضد به کمیټانې جوړیږي. دغه غونډې ته د کریړی نومي کلي ملک اسفندیار خان وویل چې د نشو په کارولو سره د سیمې راتلونکي له تباهۍ سره مخ کېدلای سي.
چې نن زما کلی کې واړه واړه لکان دي او دا شی کوي او زه ته ډیر زیات خفه کیږم چې نن دوی ما سره راپاسي او نن ما سره لاړ شي، نو چې کمی خرسي امو ته خیم، چې کمی سکي امو ته خیم، ضمانت کول نه غواړم. شپږو میاشتې را لقید په دغه خوشاله یم چې دی شینه دی ګن نه ووړي، ولی چې زما ټول مستقبل دی سره تباه دی، بس روان دی، تبعیت روان دی.
په غونډ کې ول سول چې ټول نشې په ځانګړې توګه آیس نومي نشه د انساني ژوند لپاره تر ټولو زیاته خطرناک ده. د نشو د مخنیوي قامي تړون مشرانو وویل چې د دې نشې په استعمال سره یو شمیر کورنیو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. پر دې مهال ول سول چې د آیس د استعمال له کبله یوازې په یاد سیمه کې 50 داسې مرګونه سوي چې یا په نشو رشد کس ځان وژنه کړې وي یا بل کس وژلې وي. پر دې مهال د بای کورونو ملک ممریز خان مومند وویل چې د نشو د پلورونکو پر ضد د قامي لشکر جوړولو ته هم چمتو دی، ځکه د هغه په وینا آیس د کورنۍ او ټولنې لپاره یو ناصر دی.
آیس دومره خطرناکه نشه ده، خدای موږ که کور کې یو لکم پیدا شو کنه نو ټول خاندان لپاره ناصر دی. نو موږ خوندنم په دې مطلب میټینګ وکړو، یو غټه جرګه وکړه چې بای دې لپاره یو کمیټي جوړ کړو او کمیټي خپو په ایمانداری په صداقت کزما مالی جانی په دې باندې زه لګوم، ځکه چې زما قوم بچی چې تبا کیږي زه به ترون بیا مخکېمه قانون دار اختیار لاندې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د کلونو له نامنۍ او تراګري وروسته اوس یو ځل بیا زیاتره خلک خپلو کلو او کورونو ته ستانه سوي دي. خو د خیبر د زده کوونکو اتحادیه مشر زاهد الله شنواری وای چې نشې په ځانګړې توګه آیس او هیروین ډیر خطرونه زیږولې دي.
دا د شادګردی چې تیرا شوې ده نه پاس د هیروین او آیس ډیر تباکو نشار غلی رو او ډیر سیوارو مونږه او کسو په د کومونو کې بوله داسې کومونه دا ډیر خلک په او سپیشل په ینګ جنریشن مختشه وایره د سرکټام یعنی کیږي تر اوسه پر په ځل خبر کې خو انټینر کارټکس هیڅ رول نشته. دا سره د جنگ جګړې مار جوب لا غلې ډکه رغزنی دا ډیر سیوا شوې دي. بوله ډیر پوره من لوکا خو چې اوس یو کس نو شپم غلین کیږي ډکین کیږي تاس پرمل پرکی ورکیږي مول ورکیږي دکونونه وال شي دا ټول د غوایه سو پټرو مین واجارو پولیس ډیپارټمنټ کا غاینټی نارکاټکس ته کای مونږ لوکل پولیس دی دا بالکل په داسې کې ناکوم دي. نو مونږ دا نن سیشن منداسه وو چې مونږ دا ویرنس خور کو چا یا د نشاخ شاین راي او بیا یې مشرته بو کوي.
په خیبر او مومند کې پر بیلابیل غونډو او لارینونو سربیره د خیبر پښتونخوا په نور قبایلی زلو او بلوچستان کې هم د نشو د مخنیوي لپاره کمپاینونه سوي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د نشو د مخنیوي او په دې اړه د پوهې راوستلو لپاره هم لاریونونه سوي چې د سیمې مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو ګډون پکې کړی دی. د دوی په وینا ځوان کولی په نشو اخته سوي چې خپل راتلونکي نسل له دې تورتم او رانی څخه لرې ساتل غواړي. د سپینوام یو مدني فعال سید علي شاه وایي چې د نشو د مخنیوي او څار لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
آگاہی مہم مشرے دادے منشیات دے نشے خلاف ہوا منشیات و نشا آگا مرض دئی چداغا ہر کر بخ پل گرفت شروع وسطرائشی
خصوصا چې د نیش کې بچون دي نوجوانون دي دا دغه نه ډېر متاثر کیږي. دا نشا هر چې په کوم صورت شدو دا غلا پابندي به ولاږي بلکه قومي سطح باندې به دا سټینګ ورته وشي چې په قاعده د غي سپرویژن کو.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان او مدني فعال لیاقت وزیر بیا وایي چې د نشو خاتمه او د علم پراختیا غواړي چې دا ډول د په وینا د ځوانانو او ماشومانو په لاس کې د نشي توک پر ځای قلم او کتاب وي.
میز د دغ نصور د جرنه ختمول غوړي د ګورنمنت د ریاست د زمواریدو چې دا شای ختم کو زکه چې سکول عام دا شای خرڅیږي استعمالیږي اداره موجوده دي قوانین موجود دي دا درخواست کی چې دا نصور دا نور ختم کړی شي. می خپل بچی ته پن ور کوي بسته ور کوي کلام ور کوي.
پر دې سربیره د سپینوام د سرکاري ښوونځي او ښوونکي اکبر زمان وای چې نشي د دوی ځوان نسل د تباهۍ پر لور بیایي چې د مخنیوي لپاره به د ولس او حکومت په کچه د پوهې راوستو کمپاینونه پر مخ یوسي.
چې کوم قانون پابند د عمل هوشي چې کوم ځایونه شخصي پابند مکمله پابندي ولاږي او د څېک چې نشایي عادت شوي دي دغه پوره ګورنمنټ چې سنترینا هشتا خالي دانا چې یاره چارستي یا هیرون دي بلکې دوته نیر په داسې طریقې باندې منشیاتي چې هغه د ټیبلټ په صورت شي انجکشن په صورت شي په هر قسم صورت شي ملاویږي سټوري نه د هغه تحقیق شي چې داسې مستند ډاکټر نه ویلي کړي چې ضرورت وي هغه دا چاته نه ورکړي.
د نشو د مخنیوي او د دې د توانونو په اړه د پوهې راوستلو لپاره د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې هم وخت په وخت لاریونونه کیږي. په دې لړ کې د 2000 کال په فبروري میاشت کې د خوزدار یو شمیر فعال ځوانانو د نشو د مخنیوي لپاره تر کوټي شهر شاوخوا 400 کیلومتره پر پښو یون وکړ او وروسته د کوټي پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د دوی شعار و چې د ژوند ژغورلو لپاره راوتلي نو باید ملګرتیا وسي. د دوی وینا و چې په بلوچستان کې په ځوانانو کې د نشو استعمال ورځ تر بلې په زیاتېدو دی چې باید پر وخت مخنیوی وسي. د دې مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره د کوټ یو شمیر ځوانانو هم له دوی سره ګډون وکړ او د دوی ژغې بدرګه کړ. پر دې مهال د کوټ یو وکیل عبدالقیوم کاکړ اډوکیټ د خوزدار د ځوانانو د ساینې ترڅنګ وایي چې د نشي توکو د استعمال زیاتوالی د ټول بلوچستان لپاره یوه لویه ستونزه ده.
دا خلکو پر جذبات باندې زه شاباشه ویم او دې خلکو ته پرین ورکوم چې دا خلکو دونه جذبات او دونه مهنت سره دوی پیدل راغلي دي تر دې ځای پوري او یقیننم ښه خبره د زموږ علاقې زموږ وطن زموږ صوبه تباده په دې حواله باندې بلکې زموږ ملک تباده یقیننم له بازار څخه لږ آس پاس تیوزه په دغلیانو کو په دانالو کې خلک ناز دي ځوانان دي بیخ ینګ طبقه ده په دې بلا اخته دي په دې منشيات باندې د ډېر وختام چې وسینو یقیننم زموږ په علاقې کې به یو همن یو سکون او یو ترکیبه پیدا شي.
پر دې مهال د ابوبکر په نوم یو بل ځوان وویل چې د نشو زیاتوالی دغه ځوانان احتجاج ته اړ کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ډول لاریونونو باید ستاینه او ملاتړ وسي.
موږ تاسو هم دا به کار دي چې موږ تاسو د دغه خلاف اقدام راپورته کو د دوه خلکو سات ورکو او ان شاء الله تعالی سکه موږ دوه ته سات ورکړي ان شاء الله دا خلک بل موږ سره ولیاړي زموږ ځوانه طبقه چې د زموږ بچان سي دي زموږ کم رونه بایګان دي دا به ګرله د منشیات بچاوي.
د ولسی کمپاینونو لارینونو او غونډ ترڅنګ ځینې تنظیمونه په نشو د رشد کسانو درملنه هم کوي او دوی ته پوهه ورکوي چې نشه د انساني جسم او دماغ لپاره زیان لري چې باید ډډ ورڅخه وسی. په کوټه کې د همداسې یو تنظیم مشر غړی حسن اڅکزی وای چې نشه د ټولن لپاره د ناسور حیثیت لري او د مخنیوي لپاره باید عام ولس هم له دوی سره مرسته وکړي.
نن دا بده مرغز موږ ماخره د 500 روپۍ د پاره د انسانيت کتلیامې شروع کړې دي. تاسو ویني هغه دغه پیسې بیا دی وړي په خپل بچانو باندې غرزي یا کورونه به جوړي یا حجونه پکې دا د ماشري هغه بدترین خلک دي. موږ ماخره ته خواص کو زمر سرکار حکومت یو وخت خواص کو چې هغه دغه ماشومان د منشيات کم دي درد انسانانو زبند کې دی ناسور دي کمر د بل کور خرابو الله پاک به خامخا موږ کور خرابې. نو تاسو ویني د ماشومان مرزره ناشتي څنګه پر څنګه د دې سمورم بیزاره دی پلارم بیزاره دی مشرم دی بیزاره ده او تاسو مر سره همکاري وکي د دې ماشومانو د دې مریضانو علاج وکي.
اخو د خیبر پښتونخوا په ضلع ملکند کې لنشو څخه پاک ملکند په نوم یو تنظیم لکلن راهیسی د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه پر مخ وړي. دوی هلته کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ګرځي چې په نشو اخته کسانو ته علاج برابر کړي او پولیس کې پوه راولي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګول هم مشهور دی وای چې د دوی د کمپاین او کار لکبله یو شمیر کسانو نشي پریشي او نور کارونو ته مخه کړی ده.
یو چې هم دې کم چېر مشهور بدنامي زمانہ د چرسو ډیلرو هغه ځان بارګین کړی دی ترين پانی گاڑی ورکه را ورکه. یو چې دې هغه ځان په بازار کې د صندوقونو کاروبار شروع کړی دی هغه کوي. او بل ځان ډیټیکټر هغه پیرې سړي انټری کو پټی ګرځي په غوڼو کې کله چې کوم انټری کله یو شی کړي کله بل شی کړي نو دا هغه ځان یو سیستم روان کړی دی یو دوه پکې دي چې هغه ځان په بازار کې د کریانې دوکانونه کړي دي او خو مطمئن یې خپل ځانونه سره میلاو براو میلاو شو خوشاله یې زموږ خپل هم راشي زموږ خو به فائدہ لري مرګرو شکر ګوتاره دی هغه څنګه دی یو ډېر غلط ژوند نه یو ډېر خولي پاک نه دوه تره لرو کله ګره او کډېر را خو زموږ زړه او زموږ زمیر دې هغه مطمئن نه دی
په پاکستان کې کڅه هم راست تر بلی د نشو د کاروونکو په شمیر کې زیاتوالی راځي خو بل خوا د نشو د مخنیوي لپاره بیلابیل کمپاینونه هم مخته وړل کیږي چې په ولس کې د نشو د زیانونو په اړه پوهاوی راولي او د نشو د مخنیوي لپاره هغوی بیدار وساتي د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه راتلونکې اونۍ کې به پر دې بحث وکړو چې په شعر او موسیقي کې د نشې توکو یا نشو ذکر د نشو پر زیاتوالی یا د دې د کاروونکو پر ډیروالی اغیز کړي او کنه دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم روغ رمټ او خوشاله اوسئ
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د رڼا په لور ته دا پروګرام چې تاسو پکې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي هلې ځلې او پرمختګ په اړه معلومات اوري جوړونکي زموږ همکارا انیسا اجمل ده
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې په باجوړ عمومندو کې د جنکو د کمیونټي سکولونو په اړه خبرې کوو او ریدونکو په پاکستان کې په 1995 کال کې کمیونټي سکولونه جوړ شول د دې سکولونو شمیر 2000 ده چې پکې یو شمیر د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې هم دي دا سکولونه په 1995 کال کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونو تر یوې پروژې لاندې پیل شوي وو چې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یا NAF چلول په 2000 او اتم کال کې دا پروژه بدله شوه او د سکولونو ته د بیسیک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې لاغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت تر لاندې کار کوي په باجوړ کې د تعلیم په محکمه کې د جنکو د سکولونو یوې مشرې لبنا مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې دا مهال د جنکو دیرش کمیونټي سکولونه دي
دا کوم سکولونه څنګه چې روان دا کمیونټي سکولونه دي تیس دا ټول باجوړ کې ها نو د علاقې څخه فائدې کم سکولونه کې کم علاقې کې کوم سکول نه دی که هغه سایو ګومن لا نه یو که هغه ته کمیونټي سکول ځا شي نو ماشومان ته راځي دا فائدې راځي نه
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي یا کمیونټي سکولونو زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د رسمي سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لکبله د ماشومانو فیسونه نشي ورکولې د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه او سامان ورکولو ځمواري د حکومت ده خو د سکولونو زیږګي او ودانې لپاره ټولنه په خپل بندوبست کوي د مومند ضلع د تعلیم محکمې بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته یوازې د جنکو 15 کمیونټي سکولونه دي او ګڼ له وخت تېرېدو سره بند شوي وو د مومند د تعلیم لپاره کارکوونکي او خبریال فوزي خان مومند وایي چې په دې ضلع کې د جنکو تعلیمي شرح د علاقانو هغې په مقابله کې ډېره کمه ده
دا سکولونه چې کوم دي دا د دومره پاپولیشن آبادۍ لپاره ناکافي دي ځکه چې دلته دومره آبادی ده او په دې کې د میډل او های سکولونو کمې دي دین علاوه تاسو خبره کړی را چې یاره دلته ټوټل چې کوم انرولمنت ته نو هغه د 2017 پاپولیشن چې کوم سنسس شوه دی دا غي مطابق په ګورنمنت سکولونو کې چې کوم انرولمنت ته هغه 3,14,413 دی چې په هغه کې 3,55,1500 دا د پرایمری لیول دی او یو له 3,300 دا د سیکنډری لیول دی او 15,000 دا د پرایویټ سکولز ماشومان دي او ورال کومه خبره کو په ضلع مومند کې نو یو کم 99,613 چې کم دی دا دلته موږ سره ټوټل انرولمنت دی او په دې کې د 2017 پاپولیشن سنسس مطابق دلته 18,150 ماشومان اوټ آف سکول چلډرن دي چې په دې کې دوانه شامل دي ګرلز او فیمیل او میل او فیمیل دوانه پکې شامل دي
او بیا په باجوړ کې خبريال بلال یاسر وای چې په دې سیمه کې ګڼ کمیونټي سکولونه بند شوي وو او اوس پکې شاوخه نیمایي پاتې دي. هغه زیاتوي د کمیونټي سکولونو له وجې د سیمې زیاتره ماشومانو ته د تعلیم موقع جوړ شوي وي، خو اوس د دې سکولونو بندېدو له وجې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي دي.
دلته تقریبا 47 سکولونه په هغه کې ځواب خلک 25 بند شوي دي او 23 اله کار کوي. دوی ته چې دی د دې سیلری پیمنټ پته نه کېدو دوی د وجې بند شي. بل دا چې دوی ته بوکس نه ورکړل کېدل، دوی ته چې دی د سکول چې کوم ضروریات دي هغه نه ورکړل کېدل، د سکول بلډینګونه نه وو هغه نه کېدل نه ورکېدل. او د دې په حالول ځکه ضروري دي چې په باجوړ کې 110 کلي داسې دي چې په هغه کې د سره سکول نشته دی. دغه رنګې پسونو د سکولونو کمې دی، نو د دغه پوروالې چې دا په کمیونټي سکولونو باندې کېږي که دا سکولونه بحال نه کړی شي دام پسې بند شي. او د مخکې نه چې د سکولونو کوم کموالی دی او نشوالی دی د هغه کې به نور هم اضافه وشي، نو نور ماشومان به چې دی هغه هم د سکولونو د بار کېدو سبب جوړ شي.
په باجوړ کې د کمیونټي سکول استاد عبدالجلیل مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په سکول کې الکان او جینکې دواړه سبق وایي. هغه زیاتوي چې سکول یې تر 5 جمعات پورې دی او باید حکومت د هغې د میډل یا های کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
سکول په برتس خرکنو ورته وایي دلته دی چې تقریبا د 15 نواره تر 15 پورې ماشومان زموږ سره سبق وایي. دا خو چې دا پرایمری لیول پورې دي، څلورمه پورې او زیات ځلې په کې سکولونه د 15 پورې هم شته. زمونږ چې دا مخلوط هغه دی واړه ورکوټي ماشومان چې نه کوي په کې وته راځي تر د 15 پورې او هلکان هم راځي باڼه پکې.
عبدالجلیل زیاته کړه چې کمیونټي سکولونه د سرکاري سکولونو په څیر سهولتونه نه لري، حکومت ورته باید پام وکړي. هغه زیاته بیچ د استادانو خپلې تنخواګانې دومره نه دي چې د سکول لپاره پی سامانونه واخلي او یا پرې د اوبو او بجلی انتظام وکړي.
په دې وخت کې د ګورنمنټ د قانون مطابق د یو مزدور تنخواه کم از کم د 10,000 یا 12,000 روپۍ. بد قسمتۍ نه د کمیونټي سکول استاد تنخواه 8,000 روپۍ ده. موږ پورونه په خپلو پیسو اخلو. موږ چې کوم چاکس یا ټراکونه وغیرہ دي یعنی دا موږ په خپلو پیسو د وړو نه څه ډېر چنده وکړو څه خپله جیب نه دغه وکړو. اوس پورې دا 2017 ډېر پاتې کوم موږ به د سټیشنري دپاره 1,000 روپۍ راکولی. هغه 1,000 روپۍ مونږ ته ملاویږي. دا څه کمې جنکې دي چې هغه له غربت د وژې هغه د ترانسپورټ مسله یا ځینې لري. دلته خو دا پرایمري سکول دی، زمونږ د 15 پورې ډېرې جنکۍ زمونږ سره داسې دي چې هغې دلته سکولونه ویل. د هغې نه علاوه کمې جنکۍ داسې دي چې هغه میډل سکولو ته راړي، لکه زمونږ په ښار کې چې کوم دی د هیډکوارټر غټ سکول دی، نو هغې ته ځي راځي او کالج ته پکې بیا د هغې نه ډېرې زیاتې کمې.
دغه سې د مومندو په میچنه کې د کمیونټي سکول استادې رابعه ترغزه مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې هم په کمیونټي سکولونو کې د سرکاري هغې په څیر سهولتونه نشته. رابعه دا هم ویل پخوا د دوی په سکول کې د زده کوونکو شمیره زیاته وه، خو اوس له وخت تېرېدو سره کمی پکې راغلی دی. هغه وایي که په سیمه کې سکولونه جوړ شول نو جینکې به هم تعلیم پوره کولی شي.
لکه چې څنګه سرکاري ته سهولت دی، دغه رنګې کمیونټي سکولونو ته سهولت اډوشته دی، نه ورته ټاټ لکه پنیچر بجلی خو خیر سرکاری لکه پکیور کې نشته دی، اوبو سهولت نشته دی، د استادانو تنخواګانې په ټیم نه ورکړی کېږي، په کچو د چا چې وس کېږي په خیور له جوړ کې چا چې وس نه کېږي، نو په کچو لکه اجره شوله یا داسې کچا کوټې شولې، نو کچا بلډنګونه شو. زموږ خپله کم اسکول چې دی هغه لکه د بلاک نه موږ جوړ کړی دی خپله، خو لکه دغه رنګې سهولت نشته چې څنګه سرکاري ته دی. کوم اسکول کې لکه تعداد زیات وي، زمونږ خو چې د پرایمری پورې دی 15 پورې، هغه خو 3 استادانې او چې د دې نه خو د اتم نهمه پورې، نو بیا ورکې د استادانو تعداد زیات دی لکه، خو تنهاګانې هم په ټیم نه ورکړی کېږي او داسې سهولتونه نشته چې کوم خاص کر سرکاري اسکولونو ته.
رابعه ترغزه وايي په کمیونټي سکولونو کې اکثره د اوبو لیټرینونو ډېره مسله وي. هغه وایي د مومندو ځینې کمیونټي سکولونه چار دیوالۍ نه لري، نو که د روایتو مطابق پکې د پردې انتظام وشي نو په سکول کې به د جینکو شمېره نوره هم زیاته شي.
تعداد خو لاول ډېر زیات وو، دوه نیم سوه، دو سوه، خو اوس تقریبا ستر اسی دغه رنګې دي، ځکه یو د کورونا د وجې متاثره شو او بل مخکې چې دا کم د فوټ پروګرامونه تیر شوي دي دغې د وجه ډېر دغه اسکولونه متاثره شوي دي. دې اسکولونه خاص کر چې څنګه سرکاري نه پیدا را دسې د دینه هم ډېره داسې علاقې شته چې هغې کې سرکاري اسکول نشته، دا ورکې شته دي ماشومانو ته ډېره فایده ده. خو چې څوک هم پنځم پاس کې د پنځم نه اخوا ته نه په کمیونټي کې دا اسکولونه شته دي های یا میډل، بس که پنځوس جنکۍ پاس شي نو په پنځوسو کې پنځو یا لس خاص کر داسې وځي چې د چا وس کې ګیلاړ چې مخکې نه هم لسم وایي د دې نه اخوا ته تعلیم جنکۍ لکه نه کوي د پنځم نه اخوا ته. موږ پخپله هم د ډېره مشکل سره لکه مخکې تللي وو د پنځم نه اخوا ته سړو په نسبت ښځو ته خاص کر دی کمیونټي اسکولونو کې ډېر تکلیفونه. یو خو دی خپل بلډینګونه او چاردیوالۍ نشته دی په کچو کوټو کې، او بل لکه د باتروم مسله هم یو وي لکه د جنکو د استادانو د ټولو یو باتروم وي نو هغې ته تګ راتګ مسله شوه، دغه دوه شولې. بله درېیمه دا چې موږ وایي چې لکه څلور پنځه کمرې وي نو دو دریو کی استادان کینی دو دریو کی مسانی کینی، نو دا دی حکومت نظم دا خواسته چې بیلی بیلی کمرې دې هم ورکړي شي او سره د چار دیوالۍ بندوبست هم وکړي، ځکه چې په دې کې استادان او استاذې یو ځای کینی او سره خاص کر ماشومان جینکۍ او هلکان، نو چې د دې الګ سیستم شي نو بیا به ډېر. او دلته په موندو کې خو چې د چا وس یې هغوی خوله چېر د چار دیوالۍ کړي، چې د چا وس نشته هغوی خو بس کچه چوپانونه او کچه کوټې لکه په دې کې چار دیوالۍ هم نه وي.
په باجوړ کې محمد زمان چې خپلې دوه لوڼې په کمیونټي سکول کې داخلي کړې دي وایي چې له دې سکولونو سره په سیمه کې د جنکو تعلیمي شرح زیاته شوې ده. هغه دا هم وویل چې د قبایلو د تعلیم په اړه په سوچ کې لا نور ښه بدلون راغلی دی او هغوی په خپلو لوڼو سبقونه ویل غواړي، خو حکومت دې د سکولونو استادانو تعداد زیات کړي.
ډېر سوچ دی، دومره سوچ دی چې هر یو دا سوچ کوي چې موږ دا سکولونه لکه دلته کوم پرایمري دا میډل شي او کوم میډل دا هاي شي، او دومره سوچ دی چې حد درجه سیوا خو مجبوري دا ده، او چې د سکولونو لکه سهولتونه ته پکار دي، استادانو ته پکار دي، یو په ځای ته دوه پکار دي. زه په خپله دا وایم چې دغه سکول کې دوه استادان دي، دوه په ځای درې شي، درې په ځای څلور شي، چې مزید لکه داسې ماحول جوړ شي څنګه لکه پېښور او په اسلام آباد کې، ځکه چې دا موږ اوس هم ډېر پاتې دومره پاتې چې ماشومان دوه ګنټې به څه سبق وي، درې ګنټې به څه سبق وي، بیا واړه راځه او بیا منډې واوه تړلې واوه بیا مغز زړه الحمدلله. نو زه وایم چې لکه مکمل د دې هغه پوره هغه پنځ شې ګنټې خو په سکول کې، او دغه نه وروسته هم لکه د ټیوشنو بندوبست دا په سکول کې خیر موږ به له پیسې هم ورکوو، خو چېره استادانو مسه نور ونیسي خلک ډېر لکه دغه دی مطلب ته کې ورته کنه لکه تعلیم ته دا نه وایي کې نه چېرې موږ نه کوو کوي، خو افسوس دا دی چې لکه توجه ته ورکړی شي حکومت طرفه.
د مومند ضلع د تعلیم محکمې چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د باجوړ د تعلیم په محکمه کې د جنکو د سکولونو یوې چارواکي لبنا اویل چې د استادانو د ستونزو هوارولو او په سیمه کې د کمیونټي سکولونو جوړولو په اړه په بیلابیلو منصوبو کار روان دی. اوریدونکو دا وعده دی اونۍ د رڼا په لور خبرونه، که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضرور یې را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې رااله اجازه راکړئ. د خدای په امان.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یولس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.